درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسنۍ رادیو خبرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض 1498 د قوس 24مه او د میلادي 2019 د دسمبر 15مه. نن په وو ولایتونو کې رای بیا شمیرل کیږي. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي. امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه څه باندې 4000 عسکرو د ایستلو پریکړه اعلان کړي. او په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعبیل پر اساس په حکومت د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د هغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. ان بی سی نیوز تلویزیون د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي چې امریکا دا اعلان څو ورځې وروسته له دې کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره له څو میاشتې ځنډ وروسته د سولې خبرې بیا پیل کړې. امریکا حاضر ده په افغانستان کې د 2000 او 4000 ترمنځ پوځیان لري. ان بی سی نیوز وایي چې امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې امریکا به دقیقا کله له افغانستان د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، خو ویلي دي چې دا کار به په څو میاشتو کې وشي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات زیات شوي دي. په خوست ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوال منشور د اعلان د کلیزې په مناسبت په غونډه کې په خپل ولایت کې د ښځو لپاره پر امکاناتو او ستونزو خبرې وکړې. د خوست ښځو ریاست مشر شافیه نورزی آزادی رادیو تو وویل
خوشبختانه د خوست په ټولنه کې ګورو ورځ تر بلې ورځې د میرمنو د بشري حقونه پیاوړي کیږي او دوی میدان ته راوتلې دي، تعلیم یې کړی ده، اته تر دې پورې چې د اوس معنی دوی غوښتنه وکړله چې موږ کار نشو پیدا کوله، موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دوی په دې هڅه کوي او ځای وظیفه او دندې او کارونه پیدا کړي.
د خوست ښځو چارو رئیس آزادی رادیو ته هم درز ول چې په خوست کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو اندازه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د افغانستان حکومت پر راتلونکو دو کلونو کې د کرنې پر ودې پانګونه کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د کرنې او اوبو لګونې وزارت چارواکو د دې برخې یو شمېر کارپوهانو پرون شنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کرنې د ودې او د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړې. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعدیل پر اساس حکومت د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د دغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. په لدې قانونه مسلمانان مستثنا ګرځول شوي دي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې ډېر خلک ویره لري چې له بنگلاديش به د کډوالو ستري جوپې ورشي او پر لپسې مظاهرې به وکړي. د هند حکومت په آسام ایالت کې د مظاهرو له امله تر سبا پورې پر انټرنیټ بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسیون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 200 میلیونه مسلمانان منزوي کوي، خو مودي دا تورونه رد کړي دي. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاري وساته. دا کلنی بحث باید د جمعې په ورځ پای ته رسېدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې 4 کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی عملي کړي. د دې تړون پر اساس باید له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وشي چې د ګلتوني ګازونو تولید کم کړي، خو د تړون د عملي کولو لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ شوې، ځکه چې یو شمېر هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالاتونه له دې تړون سره مخالف دي. پا مادرید که در نرهی در 200 هیوادون استازی پا دی کلنی بحث که برخه لری. در چیلی دیپلومات اندرس لندری چه پرون خبری الانو تا اول چه در پاریس در ترون در عملی کولو لپاره یو موافقه شوه او متن در غونده لگدونوالو سر شریک شوه ده. اروپای اتحادیه ویلی چه در راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې به د البانیا د زلزله ځپل یو خلکو سره د مرستې او بیا رغونې لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي غونډه جوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لین پرون شنبه وویل په البانیا کې د اوږدې مودې بیا رغونې لپاره مرستې ته ژمن دي. په البانیا کې تیره میاشت د سخت زلزلې له امله یو 500 تنه مړه شول. زلزلې ګڼ شمېر کورونه او عامه تاسیسات ویجاړ کړل. د زلزلې شدت 6.4 درجې و. په البانیا کې د زلزلې له امله 14,000 وګړي بې کوره شوي او 14,000 ودانۍ ړنګې شوي دي. د البانیا حکومت له نړیوالې ټولنې د مالي مرستې غوښتنه کړې څو په 2006 میلادي کال کې ویجاړ شوي تاسیسات ورغوي. البانیا د دې لپاره له نړیوالو 112 میلیون ډالره مرسته غوښتې ده. زموږ اخلو آزادي راډیو اوري. د روانه خبری مجله په دوام کې اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په وو پاتې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل شي.
من د متباقی ولایتونه د پاسموري او تخته شایلیږي او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلام کړي.
خو دا پروسه به په څومره وخت کې بشپړه شي؟ دا به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه بل ویاند واورئ.
دغه اعتراض در کولای شم چې دغه یو نیټه پاک مورې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې لري.
د حج لپاره د نوملیکنې پروسه الکترونیکی کیږي.
زه سره کاور شل کور هم سپتنامو کې مونږ ډیر خوشاله یو.
هغه ډیر مشکلات لري ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو قصه روانې ده کرابې لګول د بازار کې به ډوډۍ خوړله زه به تنه معلوم یو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سودان د پخواني ولسمشر د محاکمه کېدو تفصیل وړاندې کیږي او په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسئلو ته کتنه کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 دی او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري 8 بجو او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات هیله مند چې د دې اونۍ تر اخره به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. په دې خبرونه کې له شاغلي سادات سره لنډه مرکه لرو. دا بهیر په نور افغانستان کې بشپړ شوی دی. خو د یو شمېر معترضو کاندیدانو پلویانو په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي او خبرداری ورکړی چې کار به نه کوي. د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د ښه نیت له مخې موافقه کړې چې په وو ولایتونو کې پر دې بهیر لګېدلی بندیز لرې شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړوونکې ډلې هیله څرګنده کړې چې دا بهیر به سرته ورسیږي او نورې لانجې به نه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې مخالفت کړی او ویلي دي چې په وو ولایتونو کې د دې بهیر بشپړول مرسته نشي کولی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معترضو کاندیدانو له استازو سره تر مقررو خبرو او بحثونو وروسته پرون اعلان وکړ چې په پاتې ولایتونو کې د دې بهیر د پایل موافقه شوې ده. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي.
من د متباقي 7 ولایتونه د پاسموري او تفتش روان پیلیږي. د کمیسیون رهبری متحد دی چې دغه روان د پایته کې کړی او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلام کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه میاشتې مخکې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د حل لپاره پریکړه وکړه چې د رایو د بیا شمېر او څېړنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته به ابتدایي پایلې اعلانوي. د افغانستان په ولایتونو کې د دې بهیر مخنیوی د ټاکنو د ابتدایي پایلو د ځنډ اساسي علت و. دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې چې محمد اشرف غنی مشر دی په و ولایتونو کې د دې بهیر د پایل د خبر محتاط هرکلی کړی دی. د انتخاباتي ډلې په یو بیان کې ویلي چې هیله لري چې افغانستان به په دې تړاو له نوې ازموینې سره نه مخامخ کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل چې په و ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او څېړنې له بهیر سره موافقه کړې ده. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مخالفت څرګند کړی او ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او د رایو د بیا شمېر د بهیر پایلې تحریم کړی دی. د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څارونکي به په و ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي.
په دغه اته زره محلونو کې چې کمیسیون د رایو بیا شمېرنه پیل کړې ده زموږ نظرینو په دې پروسه کې ګډون نه درلود. موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او دغه د پاتې و ولایتونو بیا شمېرلو پروسه ته پیل کېږي. په دې کې هم موږ ګډون نه کوو. موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو ځکه که بیا شمېرنه کېږي نو باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وشي، ځکه د تقلب لمن ډېره وسیع ده، پراخه ده او یوازې په دغه اته زره محلونو کې
د شمیرنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې متحد دی چې په و ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او د څېړنې له بشپړېدو سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 ترسره شوې. د افغانستان د انتخاباتو قانون پر اساس باید د ټاکنو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه واره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې په ولایتونو کې به د رایو بیا شمېر او تفتیش څومره وخت ونیسي.
و موریدل چې د افغانستان په و ولایتونو کې به سرلننه د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر پیل شي. خو دا بهیر به کله بشپړ شي او کله به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي؟ په دې موضوع احمد شیبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند زبی سادات سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په پاتې و ولایتونو کې به د رایو بیا شمېرنه څومره وخت ونیسي. ښاغلی سادات په ځواب کې وویل
په دغه و ولایتونو کې 1109 محلونه دي چې باید تفتیش او بیا شمېرنه وشي. په ټوله کې دا پروسه په دوه ورځې وخت ونیسي تر څو دغه محلونه تفتیش او بیا شمېرنه وشي. د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې لږه وروسته باید د ریزلټ شتونه کابل ته راځي. په کابل کې بدلته انټیک سکن کیږي او بیا به انټری کیږي. لږه وروسته به ان شاء الله د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
سادات صاحب، څومره وخت نیسي چې په کابل کې به کارونه بشپړ شي؟
په کابل کې به ان شاء الله یو ورځ نه زیات وخت نه نیسي، ځکه د دې سکن انټیک او انټری به تر یو ورځ زیات وخت نه نیسي او زموږ همکاران ټول چمتو دي تر څو وتوانیږي دغه قانوني مراحل یې طی کړي او نور د افغانستان د خلکو سره هم د دې حوصله نه ده پاتې چې دا پروسه د وځندېږي. څه باندې شل ورځې کېدی چې په دغو ولایتونو کې زموږ د کار په وړاندې مزاحمت و، د دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شي او اجازه یې نه راکوله. او اوس هم ښه ده چې په دغه مونږ به نهایي کوشش دغه وي چې په څلورو اله 15 ورځو کې دا پروسه ټوله کړو او ابتدایي پایلې د افغانستان له ولس سره شریکې کړو.
ورلمخه د انتخابات خپلواک کمیسیون اټکل نشي کولای چې په کومه ورځ به ابتدایي نتیجه اعلانوي.
د کار حجم ته وګورو خو لله الحمد موږ نو د وښته ولایتونو ټول تخنیکی چارې بشپړې شوې دي او په هغه باندې کوم مشکل نشته. دی یو د ولایتونو کې به موږ پروسه څوره در چې کیږي راټول کړو او لږه وروسته بعد افغانستان خلکو سره د ولسمشۍ ټاکنې د پایلې شریکو. یعنی دا اعتراض در کولای شم چې دغه ورځې تر پای پورې به د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی زبی سادات و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو او نشیو په وروستیو غنو کې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییز اردو د یو عسکر له لوري پر نورو سرتیرو د حمله په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې برید کې د سیمه ییز اردو یو شمیر سرتیری ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان د وژل شویو سرتیرو شمیر 22 تنه شي. خو دفاع وزارت ازادي راډیو ته د 9 تنو وژل کېده تایید کړه. ورځپاڼه وایي چې په دې برید کې د سیمه ایزې اردو یوه سرتیری خپل ټول ملګري وژلي، وسلې، مهمات او همو موټرې ورسره وړي او طالبانو ته سپارلې دي. نیویارک ټایمز وایي چې د کار د سیمه ایزې اردو د کار په اغېزمنتیا کې پوښتنې پورته کړې دي. د ورځپاڼې پر اساس له یوې خوا دا اردو مهمه ده ځکه وروسته له دې چې ملي اردو سیمې له طالبانو تصفیه کوي، د هغو د امنیت او ساتنې مسؤلیت سیمه ایزې اردو ته سپاري. خو له دې سره په یوه وخت د دغو ځواکونو د ګمارلو او تفتیش پروسه ډېره جدي نه ده او په اسانه پکې نفوذ کېدای شي، نو دا ډول پیښې بیا هم تکرار کېدای شي. د افغان چارواکو په وینا د سیمه ایزې اردو د غړیو شمیر 2000 ته رسیږي او دا کسان د ملي اردو له لوري روزل کیږي چې خپلې سیمې یا د طالبانو له کنټروله آزادې شوې سیمې وساتي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په وروستۍ غنه کې یو لیکنه خبره کړې چې سردی کړي افغانان د طالبانو په شان له بهرنیو ځواکونو ویره لري، خو دوی د طالبانو ډېر لږ ملاتړ کوي. خبرونې د ایشیا فاونډیشن وروستۍ سروې ته اشاره کړې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د جولای له لومړۍ د اګست تر اوومې پورې کړې ده او په لړ کې له 10000 افغانانو څخه پوښتنې کړې دي. له دې نظر پوښتنې څخه څرګندېږي چې د افغانانو لوی اکثریت د سولې پروسې ته هیله من دي او په سلو کې 9 پوښتل شویو د سولې د اوسنیو خبرو ملاتړ کړی دی. تر 3.5% ډیرو پوښتل شویو ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په پروسه کې مهم عنصر نه دی. لږ شمېر پوښتل شویو د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی، خو تر 3.5% ډیرو ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت باور لري او د سولې په خبرو کې د دغه حکومت د ګډون غوښتون کړي. د ایشیا فاونډیشن له سروې داسې ښکاري چې په سلو کې 14 افغانان د طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د حج د مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایی کیږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د حج او اوقافو وزیرانو ترمنځ یوه موافقه پرون شنبه لاسلیک شوه. په دې اړه د روح الله انوري راپور ورکړي.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنې کېدو هوکړلیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوي برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په بریښنې کېدو سره به د حاجیانو نوم لیکنه او نورې اداري چارې په انلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برخنه کې دل شفافیت او په دې برخه کې د اسانتیا او رامنځته کې دل به لموږ سره مرسته وکړي چې هم عدالت پلی شي او هم حاجیان صاحبان د یو کوچنی کار لپاره ادارې ته مراجعه وکړي. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په برخنې کې دو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولای شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. دا یادونه ورده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنې کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډیر جنجالي به وي، سړی به ډیر زیات ځورې، یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو سپتنام پسې، مونږ ته به ویل کو سپتنام نه کوي نو بیا به یو کال صبر کوي. یعنی دومره وزورېدو دغه درې ورځې چې جون ته ټولو ستړي ورځې وي. خوښي زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکی شو، یعنی چې سړی کولی شي له کور هم سپتنام وکړي، مونږ ډیر خوشاله یو.
هغه ډیر مشکلات لري ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس روانېده کرابې لګول هلته بازار کې به وړې خړلا زه به تنو معلوم یو سړنه په پښتنه کول هغه به یو زیته ولې غبل ببل زیته ټوله ورځ بل تکې راکړه، نو دا ډېر یو اسانته ویرالي.
د دولتي دارو د چارو برښنایي کېدل د مخابرات وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي. مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برښنایي شوي او په ځینو کار روان دي.
په خوست کې د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبدې د جوړولو کار پیل شو. د خلکو د روایتو پر اساس دا د یو عابد او ملنګ زیارت دی چې د احمدشاه بابا په لارښوونه په زیارت باندې د هغه وخت د معمارۍ په سبب ګنبد جوړه شوې ده. نور حال له خوست د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د شان به پورز د خوز مرکز اړوند د حسن کوټ پسیمه کې د شاه اسماعیل زیارت تاریخي ګنبد چې د روایتو پر بنسټ خوښه 2500 کال لرغونتیا لري د اساسي رغولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد عابده د خوز لومړنیو تاریخي ځایونو څخه ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیا بودیجې څخه د 200,000 افغانۍ په لګښت د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. خوست وادي محمد حریم فدایی چې د ګنبد د کار په پیل غونډه کې برخه اخیستې وه آزادۍ راډیو ته وویل
د شاه اسماعیل د یوې تاریخي عابدې په لومړي ځل باندې د ترمیم چارې پیل شوې. زموږ ټولې هڅې دا دي چې د خوست په کچه باندې یو ستر فرهنګي زون جوړ کړو تر څو موږ وکولای شو نه یوازې دا چې تاریخي ابدي ترمیم کړو بلکې د موجوده فرهنګي فعالیتونو او د تاریخي میراثونو د ساتنې لپاره هم ګامونه واخلو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وویل چې د شاه اسماعیل زیارت یاد وزارت د تاریخي عابداتو په لیست کې شامل شوی دی.
د شاه اسماعیل زیارت د قانون او د اصول مطابق د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي عابدو په لیست کې ثبت شوی ده او شامل ده. د دې ځای د تاریخي او کلتوري او هنري ارزښت په پام سره او د معماری ثبت په پام سره د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي عابداتو څخه ګڼل کیږي. تقریبا په افغانستان کې د 15000 په شاوخوا کې موږ تاریخي عابدات لرو. د ټولو د ساتلو او ترمیم لپاره په نوبت سره کار کوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد په سیمه کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د دې ګنبد د تاریخي ارزښت په باب وویل
احمد شاه بابا کله چې هند ته تلو په هغه وخت کې یو کاروان دلند روغلی و. کله چې دا شاه اسماعیل په نوم کس دوی د وبنه وخوستې وه بیرته هغه کاروان چرګرځېدلی دی بریالی هغه فتح نصیب شوی و. هغه کاروان احمد شاه بابا هغې سره د موضوع شریکوي. هغه ورته وی چې لوټ شئ دغه کس سر پیدا کړئ روی ولی دا لیدلی دی چې واپس شوی دی. نو دوی وی چې احمدشاه بابا دوی ته هدایت وکړ چې په دا غندې یوه ګنبد جوړه کړي.
د یادې سیمې یو بل ځوان هدایت الله ملیزی په خپلو خبرو کې وویل د شاه اسماعیل د ګنبد په شان دې ولایت کې نور لسګونه تاریخي ځایونه شته که رغولو ته یې پام وشي خوست به د سیلانیانو راتګ زیات شي.
په ولسوالیو او کلیو کې د ملیزه او حسن کوټ د ګنبد په څیر تاریخي ځایونه شته که رغونې ته پام وشي نو انشاءالله خوست به د سیلانانو راتګ زیات شي.
یاد دیوی د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبد د رغولو چارې داسې مهال پیلېږي چې چارواکو په نږدې راتلونکي کې د غازي ببرکخان زدران د پوځي کلا او په خوست ښار کې د تختبې کې د تاریخي کلا پر جوړولو د کار د پیلېدو خبره کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سودان کې لواک لري شوی دولت مشر عمر البشیر پرون محاکمه شو. د روان کال د اپریل په میاشت کې د سودان خلک لارو کوڅو ته راووتل او د عمر البشیر حکومت یې ړنګ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سودان یو محکمې پرون د هغه هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اداري فساد او غیر قانوني ډول د بهرنیو اثارو ساتلو په جرم د ټولنیز اصلاح په یو مرکز کې په 2 کاله بند محکوم کړ. عمر البشیر 15 کلن دی. هغه د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د خلکو د پرله پسې مظاهرو په پایله کې له جمهوري ریاست لرې شو. د محکمې قاضي صادق عبدالرحمن پرون د حکم د اعلان په وخت کې ویل چې عمر البشیر به د زیات عمر په خاطر د بندیخانې پر ځای د ټولنیز اسلام مرکز ته استول کیږي. صادق عبدالرحمن ویل د سودان قوانین اجازه نه ورکوي چې هغه کسان چې تراویا کال زیات عمر لري زندان ته واچول سي. عمر البشیر پرون غلی و او دی اوس اوسپنیز قفس له منځه د محاکمې بهیر ته کتل. محکمې هم داراز پریکړه وکړه چې هغه میلیونونه یورو او سوډاني پاوند چې د بشیر په کور کې موندل شوي د جرمونو نړیوالې محکمې په 2009 او 2010 میلادي کال کې عمر البشیر د دارفور په سیمه کې په قتل عام بشري ضد جنایتونو او په جنګي جنایتونو تورن کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی و. عمر البشیر په سودان کې په دې تور محاکمه سو چې روان کال یې د خپل حکومت پر ضد د راپورته شوو مظاهره چیانو په قتل او شکنجه کې لاس درلود. له هغه څخه تېره اونۍ په سودان کې د 1999 میلادي کال د کودتا په اړه چې دی قدرت ته ورساوه تحقیق وشو.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. یو امریکایي رسنۍ وایي د ټرمپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات ډېر شوي دي. د افغانستان حکومت په راتلونکو دو کلونو کې د کرنې پر ودې پانګونه کوي. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته. دا کلنۍ بحث باید د جمعې پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې 4 کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی عملي کړي.
دا ژوند رنگونه
نو ملک شعباس
حاجی صاحب څومره وخت کیږي چې البته د غدان سر تر سوي
ز یاره دا وکاله کیږي چې دا دند زل سره کوم کوچانه ستونز نه دادي چې یو خوش کاری سو پنځه مالایکه درلو دا غم له باینلا هغه ورځ دا تاندی وری بغلان راغلی و یعنی په 1500 روپی خرڅه ده په 1500 روپی نن یو چرګ نسته دا د افغانستان او سرمایه وا چې لاسه ورکړه دي کوچانه خصوصا کوچانه خو د کابل جوه کې راځي خو کابل تر داستوزنه دی وو بو د مشکلاتو کومک څوک نور ته ګوري د کوچیت ته وسم داسې دی په سترګمانه چاره دغه کوچان دمدغه بخت دی یا دمدغه خاوري دی یا دمدغه خاوره کې خدمت کړي کوچان قدر توان چې څلورمه برخه شایدان او ګډان دی ولې په دا غرو کې دی ورس په وخت کې دا بمونه و مالداري به وي نو ټول کوچان ګډ او مات به سر نه وشه پراته
څومره په دې برخه کې الیزلی کړي چې دا سنزو ته قلان د حل لارې پیدا
الیزلم ډیر کړي دي خو د حل لارې بیختروس خو بیخی یعنی که یو سری وای سر زونده چې یاره دغه پروسه ما ورلیګلې ده یعنی دغه هغه ورلیګلې ده او دا کومک سره سوې نه تاسو
د پخوانه د کوچانو په ژوند کې څومره تغیرات راغلي
یاره راغلی ده خو داسې کم اندازه یو کوچانو زونه اوس یل بندو ته نه پریدي ازارګان یل بندو نه راي سارسو مثلا د مالداري الله سو ورکړه کوچان تباہ او برباد
کوانځي لری د کوچانو په برخه کې کلینیک لری نه لری
کلینیک یو دانه لرو په یو استانه نه هک یو کلینیک دا اغم زوره ورته په واخ ورسیږي کوم بخواران مقصد پات
تاسو دای کوچانسته یا اوره وجه متغیرات کوي
یاره ووس جای کوچان دا لاس پینځل اسکاله کیږي جای کوچانی ناغه بوجیدار سره پات او مالم په اخیسته و نه اخیسته کېده او نه خرڅېده
البته په مو مکان کوچان ټول مشکلات زیات لري د خويند مشکلات د کوچان په برخه کې راته وي
خويند په برخه کې کوچان مشکل لات اوس خواني نه اوس خدای سوي دي مخته خو ټول کار يعني کمالداري و هم کناري نه سرګردان مغنا سياسرم سرګرداني
اوس هم ستاسي یو شمیر پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سو اتلش شمیري لاري مراسته وليدي جعفری لیکلی دی که د انتخاباتو پر سر جنجال ختم شي دا به سولې ته هم په ګټه وي. د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلی هغه ټیمونه چې انتخابات یې بایللي دي باید اجازه ورکړي چې پایلې اعلان شي او نور دې د افغانانو په سرنوشت لوبې نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي موږ خوشبینو چې په وو ولایتونو کې د رایو له بیا شمېرلو وروسته پایلې اعلان شي. حمیده اتل له غزنی ولایت څخه لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید نور ابتدایي چاري اعلان کړي ځکه شاید منظور پایلیوی نور د خلکو د صبر کاسه ده که شویره د کنر څخه عبدالواحد سرتوره لیکي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون نور د انتخاباتو پایل اعلان کړي ځکه چې د پایلو اعلان په افغانستان کې د سولې له پروسې سره هم مرسته کوي. زمو شخله آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونی د ماشام ترو بجو په منځنۍ چپه 12:15 یو په یوش مې ولایتونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. اوس بل خبری مجله لرو، دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې دا د استودیو ترخه.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین، سلام عرض